شپک بجی دی نن شنبه د اکتوبر او وشتمه نیټه ده او د اختر دوهمه ورځ ده. زه فریده هوټ سیفی یم. تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د راټولو شوو مطالبو او راپورونو د اوریدو بلنه درکوم. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د ثبات لپاره د هند پر رول باندې ټینګار کړی دی. د اختر په ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو همداشان د سوریې د نښتو په اړه راپورونه لرو چې لږ وروسته به یې په تفصیل واورئ. خو لومړی خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د عربستان پاچا ته د لوی اختر مبارکي ویلي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې 15 تنه ملکیان وژلي او په عراق کې د حملو او بمی چاودنو له امله شاوخوا 60 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله ته د لوی اختر مبارکي ویلي. د جمهور رئیس دفتر په اعلان کې ویلي جمهور رئیس کرزی د ټلیفون له لارې د سعودي عربستان پاچا او د حرمین شریفین خادم ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب د لوی اختر مبارکي ویلي او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه او خوشحال اختر هیله کړې ده. په مقابل کې د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله هم جمهور رئیس کرزی او د افغانستان خلکو ته د لوی اختر مبارکي ویلي او د افغانانو د خوښۍ او سوکالۍ هیله کړې ده. د سعودي عربستان پاچا په فاریاب ولایت کې د تروریستي حمله په اړه چې د اختر په ورځ پکې شپږ دېرش کسان مړه او له دېرشو زیات ټپیان شول ژوره اندېښنه ښودله او دا عمل یې په سختو الفاظو غندلی دی. راپورونه وایي په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو 15 تنه ملکیان وژلي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې له یو بس څخه 15 کسان ښکته کړل او په ډزو یې وژل. پولیسو د وژل شوو کسانو مړي نن وموندل. د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې یو سړی خپل مېرمن وژلې. وژل شوې ښځه د 15 اولادونو مور و چې د 14 او 2 کلونو ترمنځ دي. قاتل پولیسو نیولې ده. د دهدادي ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد آصف د پیښې په تایید سره ویل د قتل له کورنیو شخړو سره تړاو لري. د روسیې ولسي جرګې منلې چې سویډن کولای شي خپل پوځي وسایل د روسیې له لارې افغانستان ته واستوي. په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګراشکو د روسیې ولسي جرګې ته وویل کله چې مسکو ډاډه شي چې دا وسایل به د روسیې امنیت ته ګواښ نه پیښوي نو په هغه صورت کې به یې له خپلې خاورې څخه د تیرېدو اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه هغه الوتکې چې پوځي وسایل افغانستان ته د روسیې له لارې وړي باید په روسیه کې یو ځل ودرېږي. سویډن په افغانستان کې شاوخوا 1500 پوځیان لري. د الکساندر ګراشکو په وینا کېدای شي چې سویډني پوځیان له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. روسیې د سویډن ترڅنګ د ناتو له شپږو نورو هیوادونو سره هم ورته تړون لاسلیک کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي پارلمان وایي 15 وکیلانو ایران ته خپل پلان شوی پلان لغو کړ. اروپایي پارلمان وایي د وکیلانو سفر نن د شنبه په ورځ په وروستي وخت کې وروسته له هغې لغوه شو چې ایراني چارواکو ویل د اروپایي پارلمان وکیلانو ته به اجازه ورنه کړي چې له دوو تنو بندي شوو فعالانو سره وګوري. له عراق څخه راپورونه وایي نن په بمي چاودنو او نورو حملو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. په یوې حملې کې د بغداد په ختیځ کې د باویا گاونډ یو کوچنی مارکیټ ته نږدې په سړک کې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې د کوچنیانو په ګډون 9 کسان مړه شول. د بغداد په شمال تاجي خارګوډي کې د شیعه زیارت کوونکو په بس کې د بمي چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. شیعه زیارت کوونکي د اختر د مراسمو لپاره بغداد ته روان ول چې په بس پورې نښلول شوی بم پرې وچاودېده. په شمالي ښار موصول کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سوریې فعالان وایي د اختر په ورځو کې د اوربان په دوهمه ورځ په تازه نښتو کې مرګ ژوبله شوې ده. نن په دمشق، حلب، درعا او دیر ازور ښارونو کې د نښتو او ډزو له امله یو شمېر کسان وژل شوي. په دیر ازور ښار کې یو رستورانت ته نږدې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د چاودنې پړه په ترورستانو اچولې او وایي د عیسویانو یوې کلیسا ته پکې سخت زیان اوښتی دی. فرانس پرس اژانس وایي د دمشق او حلب ښارونو د پاسه د رژیم جنګي الوتکې ګرځي. د سوریې د بشري حقونو د کړل مشر وای هیڅ اړخ د جګړې بندولو ته لیواله نه ده او دا سبریخي چې اور بند ماتېدو په حال کې ده. دا ډلوای د جمعې د ورځې په جګړو او بمباریو کې شاوخوا 150 کسان مړ شوي دي. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي لخدر ابراهیم مخکې ویلي و چې د اختر په ورځو کې اور بند د سوری د 19 میاشتنې شخړې د ختمولو پیل کېدای شي. د ملالی یوسفزی پلار وای دغه د لور ژغورل داسې دی لکه معجزه چې شوی وي. ضیاءالدین یوسفزی د برتانیا د برمنګهم ښار په روغتون کې د خپل لور تر لیدو وروسته ویل ملالی په چټکۍ سره ښکېږي. پاکستانی طالبانو د اکتوبر په نهمه ملالی پر سر او ورمیک سخت ټپي کړې وه. د دې پلار خبریالانو ته په برمنګهم کې ویل تر دې برید وروسته ده او کورنۍ داسې فکر کاوه چې ملالی ممکن مړه شي خو اوس د خوښۍ احساس کوي. او د ایتالیا پخوانی صدر اعظم سلویو برلوسکونی چې د مالیې نه ورکولو په جرم په بند محکوم شوی، ممکن د محکمې په حکم مرافعه وغواړي. راپورونه وایي په برلوسکونی به د نومبر په شپږمه مرافعه وغواړي او ممکن څو کلونه وخت ورباندې تیر شي. د جمعې په ورځ په میلان ښار کې د یوې محکمې لخوا برلوسکونی په څلور کاله بند محکوم شو، خو وروسته محکمې د هغه سزا یو کال ته راجره کړه. محکمې دغه راز حکم صادر کړ چې برلوسکونی د پنځو کلونو لپاره په دولتي څوکۍ کار نشي کولی او باید چې د مالیې دفتر ته لس میلیونه یورو هم ورکړي. برلوسکونی د محکمې حکم د نه زغملو قضایي ځورونه وبلله. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په دې خبری مجلې کې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د ثبات لپاره د هند پر رول ټینګار وکړ. په غزنی کې وسلوالو طالبانو سوتنه داسې کسان وژلي دي چې د کار او مزدوري پسې وتلي وو. په بلخ کې بیا د اختر په ورځ یو سړی خپل ښځه وژلې ده او په سوریه کې د اختر په دوهم ورځ هم اوربند رعایت نشو او نښتو دوام درلود. د امریکا دفاع وزیر الیون پنیتا په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د هند د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. پنیتا ویلي چې هند په سیمه کې د افغانستان لپاره ډیر مهم هیواد دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هند پر اهمیت د پنیتا خبرې په هند کې یوې چاپیدونکې ورځپاڼې کې خبرې شوې دي. د دې خبرو مهمې برخې فرشتي جلال زی راخیستي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د دې ترڅنګ چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي دي چې په دې برخه کې د هند هر ډول همکاري به ډېره مرسته وکړي. د هندو ورځپاڼې ویلي چې په نیټه د پنځم به پورز د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال مارتن دیمسی هم ورسره وو. د افغانستان د حالاتو په اړه د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا ویلي هند په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. اوازې ده هر هغه هڅه چې هند یې د سیمې د ثبات د ټینګښت سره کولای شي اهمیت لري، خو د افغانستان او پاکستان دواړو سره به د هند همکاري د راتلونکي سولې د تامین لپاره ډیر کومک وکړي. په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د هند د رول په اړه پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیمې د حالاتو څارونکی احمد سعیدی وایي
یعنی دستان پدی منطقی که خپل استقلالیت او اغا دیموکراسی و حکومت داری خی حکومت داری چی لری هره با تروس ساخلی. بلاخره هندستان یو قوی و نیرومن مملکت ده پاکستانیان و پسر که پدی منطقی که زباور نرم چی هر سون به چی امکانات وی امریکا کوشش کوي چې د هندستان سره ښه اړیکې ولري. د دې لپاره هم له اقتصادي نه هم له سیاسي نه هم له منطقوي نه یو اهم مملکت دی هندستان.
ښاغلی سعیدی وایي چې هند د افغانستان سره ګډه پوله نه لري، نو ځکه هغومره چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې وژد لاس لري هند یې نسي لرلی. خو د ښاغلی سعیدی په باور پاکستان په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د هند همکاري لپاره خنډ دی.
متاسفانه هندستان د افغانستان سره داسې سرحد نه لري لکه پاکستان د ایران، یعنی یو نوکي لري پاتې ده. یعنی باید له ایران او پاکستان نه تیر شي بیرته افغانستان ته ورسېږي. د همداسې لارې هدف هندستان کولی شي، اما تر هغه وخته پورې چې د پاکستان مداخلت وي، د پاکستان اخلالګري وي، هندستان دومره چې غواړي په افغانستان کې هغومره موافق نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا د افغانستان د راتلونکي په اړه د خپل لیدلوري اساس د هغه څه سره چې افغانان یې غواړي سم کړ. د وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو هدف تل دا و چې افغانستان د چارو واګي په خپل لاس کې واخلي، خپل امنیت په خپل ټینګ کړي او د نړۍ په دغه مهمه برخه کې د خپلواک او د حاکمیت لرونکي هیواد په توګه ودرېږي. افغانستان باید داسې امنیت خاوند وي چې د القاعده شبکه او ورسره تړلې ډلې باید دلته د رشیز غلولو توان پیدا نه کړي او د دې ځای د نړۍ په نورو برخو کې د حملو په تنظیمولو باندې توانېږي. پنیتا وویل هدف همدا دی، دا هغه افغانستان دی چې زما په باور موږ یې د رامنځته کولو لپاره کار کوو، او زما په باور دا هغه افغانستان دی چې په خپل افغانان هم غواړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې 15 تنه عام وګړي وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي وژل شوي کسان د کابل اوسیدونکي دي او وسلوالو طالبانو وژلې دي. د غزنی اندړ ولسوالۍ هغه سیمه ده چې په لومړي ځل پکې ولسی پاسون پیل شو. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د اندړو په ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه ریپورت راکوي.
دغه 15 تنه چې د کابل اوسیدونکو دي د اختر په لومړۍ ورځ د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې وژل شوې دي او جسدونه یې د اختر په دویمه د غزنی روغتون ته لیږدول شوي. چارواکي وایي 15 واړه وژل شوي کسان هم وګړي دي چې له کابل څخه غزنی ته په مزدورۍ پسې راغلي وو او بیرته کابل ته د تلو پر مهال وسلوالو نیولي او وژلې دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي چې وژل شوي مزدوران هزارګان دي او لس ورځې وړاندې غزنی ته په مزدورۍ پسې راغلي وو. دی وایي وسلوال لو 15 سره مزدوران په سينو په مرمو یو وشت دي. ورما شپه مو خبر شو چې د 15 تنو جسدونه د اندړو ولسوالۍ د شهباز د دکانونو او د وګړي د پوسټي ترمنز موندل شوې دي. په دا سهار یو مخسمه تلاړه او 15 واړه جسدونه مو د غزنی روختون ته ولېګدول. ورسته معلومه شو چې وژل شوی کسان هزارګان دي او لس ورځې وړاندې غزنی ته په مزدوري پسې راغلي وو. نن د اختر په دویمه د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي راغلل او 15 واړه جسدونه یې کابل ته ولېګدول. دولتي چارواکي د مزدورانو وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یاده ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل کندهار پر لویه لاره تر دې وړاندې هم عام وګړي له موټرو کته کړل شوي او وژل شوي دي. تر اختر دوی ورځې وړاندې هم وسلوالو په دغه لاره د عامو وګړو لس موټرونه له سړیو سره تښتولي وو چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم شوی.
اخوا په بلخ کې یو سړی د اختر په دویمه ورځ خپل خزه وژلې ده. پولیسانو د سړی نیولې دي او وایي چې د سړی ل خپل خزه سره لفظي شخړه کړې وه او بیا یې په دې منځ کې د هغې سر پرې کړی دی. لطیف صحاک له بلخه ریپورت لري.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکي د اختر په ورځ کې د خپلې میرمنې سر پرې کړه. د دهدودي ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد وروسته د یو لفظي شخړې نه په داسې حال کې چې ماشومان هم په سیمه کې موجود وو خپله 13 کلنه میرمنې ووژله. د دهدودي ولسوالۍ امنیه قومندان سارمن محمد آصف وایي دا سړي د لفظي شخړې نه وروسته خپله حوصله کنټرول کړې نه ده او لاس یې په دې کار وهلی. نوموړی وایي قاتل اوس مهال د پولیسو لخوا نیول شوی او توقیف ده.
وختي کې در محل رفتیم واقعیت زنا به قتل رسونده بود که کار دلال کده بود.
مونږ چې د پیښې سیمې ته لاړو دا میرمن وژل شوې وه. کریمینال تخنیک مو را وغوښته او پیښه مو بررسی کړه. قاتل شاه محمد نومیږي او د شیر آباد کلي اوسیدونکی دی. تاوتریخوالی له وجې نه خپله میرمن وژلې ده.
بین خانمش همراهشان جنجال پیدا شده. دست به یک عمل ناجوان مردانه زده خانم خوده به قتل.
په همدې حال که د بلخ ولایت د میرمنو د چارو رئیسه فریبا مجید دا پیخه په شدید الفاظ باندې غندی او قاتل ته د اعدام سزا غوښتون کده. نوموړی د عدلی او قضایي ارګانونو نه غواړي تر څو دا کس ته د اعدام سزا ورکړي تر څو نورو ته د عبرت ور وګرځي.
خواستم از محاکم امنی است که در صورتی که عامل قتل دستگیر کرده باشند.
زمون خفتنه د عدلی او قضایي ارګانونو نه داده تر څو باید د قاتل ته د اعدام سزا ورکړي. کوم سزا سه د قانون او شریعت په اساس هغه ته باید ورکړسي. موږ د دې غوښتون کې است تر څو دا کس اعدام شي چې د نورو عبرت وګرځي.
شدیدترین جزا را باید درجو تعیین بکنن.
شاه محمد په داسې حال کې خپل میرمن د چړې په زړه وزنی چې د افغانستان د بشر د حقوقو چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سره د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. تیروانی په هرات ولایت کې هم دیو میرمن نه د چړې په زړه سر جدا سوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د بیا امنۍ ول عمل ډیر ځوانان نشي کولای چې په خپلو سیمو کې سکال اخترو کې یو د اختر میلې تر سره کاندي. په دې لړ کې د پکتیا له هغو ولسوالیو څخه ځوانان د اختر د میلو په مقصد ګردیز ته راځي چې ټوله سیمه د دوی غرنۍ ده او طبیعي میله ځایونه لري. خو دوی دا هم وایي چې په ګردیز کې هم د میلې لپاره ځایونه لري او اختر سکالی ډیر بې خونده دی. د ازادي راډیو خبریال داود تپان په اړه ریپورت لري.
د پکتیا ګڼ ځوانانو د اختر له رسیدو د خوشحالۍ هیله لرله او فکر یې کاوه چې د اختر په څو ورځو کې به ډېرې خوشحالۍ او میلې کوي. د اختر له رسیدو مخکې د ځان لپاره نوي بوټ کالي او د ضرورت هر څه اخیستي، خو د اختر لومړۍ او دویمه ورځ یې بې خوشحالۍ او میلو تیریږي. د پکتیا لرو پرتو ولسوالۍ او نږدې سیمو ګڼ ځوانان د اختر پیکوالي خبره کوي او وایي چې مرکز ګردیز ته د میلو کولو په نیت له خپلو سیمو څخه راغلي، خو د دوی په خبره چې دلته له کلي د اختر خوند او مزه لا
فرید احمد زایم د ابراهیم خیل اوسیدونکی یم. سهار کله چې را پاسېدم لمونځ مې وکړ نو لاړم زرمت ولسوالۍ ته. هلته به مخکې ډول ډول میلې ترسره کېدې، خو چې هلته لاړم هلته هیڅ هم نه و. نو بیا راغلم ګردیز ښار ته. کله چې ګردیز ښار ته راغلو دلته هم په چولي بیابان واوښتلو، هیڅ هم نه ساتیری و نه ښه و نه بد.
نظر جان منګل یم، د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د منګل اوسیدونکی یم. دا چې موږ نن په منګلو کې د اختر لمونځونه ترسره کړه، بعد لمونځونه راغلو ګردیز ښار ته، مرګلې انډوالان موټر مې راوستې، موږ میلې به وکړو. چې ګردیز ته راغلو داسې د میلو ځایونه، تفریحي ځایونه مخکې کش و پاش نسته او نیزه بازۍ به وي، هر شي به ولا نه پوهېږو چې د اختر خوند ولې تللی.
نوم یې رحمت الله ده، د ګردیز ښار یو تن اوسېدونکی یم.
دا راته ووایه چې دلته اختر څنګه ده؟
اختر خو د تېر کلونو په پرتله خوند یې نشته. زه اوس له کوره راووتم، ما له ملګرو سره له انډیوالانو سره ساتېری وکړم. ښار ته چې راووتم ګورم هېڅ هم نشته، یوازې او یوازې بند دوکانونه لیدل کېږي، نور هېڅ هم نشته. زه خو له پېښور البته له پاکستان نه راغلی یو، نو هلته ښه وخت ښه میلې به وي، پارکونه به وي، هلته به تللو دوستانو سره له ملګرو سره، خو دلته چې راغلو هغسې مزه یې نشته.
زه د پکتیا ولایت نه شهزاده خبرې کوم. اختر د نورو کالو په نسبت سږ کال ډېره خاموشي ده، خلک خپه دي، هر طرف ته دېخوا دېخوا زه راګرځم راګرځم، خلک څوک ګورم مخ ته راځي خپه دي، خلک خپه دي، پریشانه دي.
دا خفګان په څه شي کې ده؟
دا خفګان خو صاحب امنیت نشته، نور داسې مشکلات دي، خلک په عصبي په ذهني په رواني ناروغیو اخته دي. دا ټول د خفګان وجه ده، ټول یې تشویش وجه ده.
د غزوانانو په خپلو سیمو کې امنیت نشتوالی ته هم اشاره کوله، ویل یې ډېرو لرو او غرنیو سیمو ته چې پخوا به د میلو او اختر ورځو د نمانځنې په خاطر ډله ډله ملګري ورتلل نشي ورتلی. دوی دا خبره کوي او غرنیو میله ځایونو کې چې د اختر په شپو ورځو کې به یې میلې جوړولې، لکه ځاځي اریوب، جانخیل، میرزکي او احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوس د وسلوالو له ویرې نشي ورتلی او پر ځای مرکز ګردیز ته راغلي. خو وایي چې دلته هم اختر د تیر په څېر هغه خوند مزې او میلې نه لري.
د پکتیا د ځوانانو د زړه خواله مو په راپور کې واوریده. د افغان پولیسو حال په وخت لو چې په اختر کې سکي. افغان پولیس هغه پولیس چې له کور کلی لري دي څنګه اختر کوي؟ په دغه کې یو هم د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد دی چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې په یوې امنیتي پوستې کې پیری ته ولاړ دی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري څنګه ته ورغلی دی، ترې حال یې پوښتلی دی. جان محمد وایي
ولایت کنر کې درې کاله وظیفه مې کړې او اوس هم په وظیفه کې یم. برحال او د اختر مبارکي د ټول افغانانو ته ورکوم، ټول وطنوالو ته. او زه د خپل وطنوالو د خدمت حفاظت لپاره غارم ژوند نارم ښه اختر و تیر کړي، د هغې د خدمت لپاره آماده است. او اختر کې زمونږ همدلته شپه ورځ په وزارت کې د خپل وطن لپاره حفاظت لپاره د خلک سره همکاری او غوښتنې.
ستاسو نور ملګری ترته تللی دي او ته دلته پاتې څه احساس کې په دې اختر کې چې څنګه خوشاله خفه در کور نه لري اختر تیرې؟
والا خو فعلا خو خوشاله ما په دې خاطر کې د خپل وطن او خپل وطن لپاره خدمت کوم او د خلک په خدمت یستو. په دې خاطر چې امنیت نیسو د خلک آرام اختر تیر کې.
ته د څه وی چې زما خوشحالي دا ده چې خلک آرام ژوند تیر کې. خیر دی، زه د تکلیف کې مخ چې د خلکو امنیت ونیول شي.
او ولی نه، زه خوشحاله م که زموږ وطنوال او خلک آرام ژوند وکړي، ښه اختر و تیر کې. او د اخیر دغه په خاطر مونږ خیر زحمت تکلیف هر شي چیز ځان باندې تیرو او د خلک د حفاظت لپاره مونږ همیشه شورز په خدمت است له خلک.
افغان پولیس جان محمد چې په کونړ کې خدمت کوي او کوری په پغمان کې دی. نن په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده. په اسلام آباد کې د یو شمیر پښتنو حال د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال سراج زهیر اخیسته دی. په دې ریپورت کې په واوري چې دا پښتانه له کور کلی لري په اختر کې څه وایي.
لوی اختر چې د قربانی خوشحالی او د مستو د زیری نوم دی. خو ځینې داسې خلک هم شته چې د بیوسۍ او لاچارۍ له وجې په اخترونو کې هم د کلي میلې او خوشحالۍ پریښې وي او نورو ښارونو کې د مسافرۍ ژوند تیروي. په دې کې یو د چارصدی اوسیدونکي فضل محمد هم دی چې د اختر په ورځ د غریبۍ له وجې مور او پلار لا نه دی تللی او په اسلام آباد کې مزدوري کوي. د وی
مور او پلار هر څه بس پیسې سړی سره نه نو سله لړشي کلي ته سړی سره 70 روپۍ دی پرتی اختر خپ خوشحالۍ
یو بلتن گلشیر چې د درگی هیروشا سیمه سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې د بچو سو واری دته وویل چې اختر لکلی ته راشه. خو د مزدوری په غرض په اسلام آباد کې پاتې شوی دی چې اختر کې به د قربانی سروي حلال کړي او 100 روپۍ به وګټي.
کلی ته بس نه مجبورې نه تیری بس مده غریبې نه تیری بس هغوی وي چې ته نه راځي نو موږ په زور نه شو راوستي قربانو ته پاتې نو گزاره به کیږي.
یو بلتن حاجی محمد چی سیکورٹی گارڈ دے هغه په دې بابلا مشال ریډیو تا اووی
دا زمونږ مجبوری او غریبی مده پوش بس مونږ وځه چې چلو 1500 روپے مزدوری به راته پاتې شي. زما کور په پیښور کې لکه بچو راته وی بور چې راشه خو ما به مجبوری ده بس نه نړم پوش.
د دې مزدورانو په وینا چې خپل کور کله او بچی ورته ډیر یادېږي او هیڅوک هم نه غواړي چې د اختر د بختور ورځ د خپل خپلوانو او ملګرو نه لری په مسافرۍ کې تیر کړي. خو د دوی معاشي حالات دې اجازه نه ورکوي چې د خوشحالۍ دا یو موقع په خپل کور او کلی وباسي.
ستاسو له پیغامونو نه
ملالی ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. زمونږ ماجور بس اختری اختر خو په خپل وطن کې خان کوي. خدای دې مونږ ټول د خیر سره خپل وطن ته بوزي.
زما نوم فرشته ده، پېښور کې اوسېږم، ماجر یم. دا مې ډېر ارمان ده چې اختر په خپل وطن کې وکړم. بختور هغه ماشومان دي چې نن په خپل وطن کې اختر کوي. بیا دم ټولو ته مبارک.
زما نوم ابوبکر ده، ماجر یم، پېښور کې اوسېږم. ټولو ته اختر مبارکي وایم.
زما نوم عایشه ده، زه ماجر یم، ما خپل وطن نه دی لیدلی خو ډېر مې یادېږي. خدای دې په وطن کې کراري راولي چې موږ ټول خپل وطن ته لاړ شو. زما د خپل وطن اخترونه ډېر یادېږي. د ټولو وسلوالو مخالفینو نه هیله کوم چې اختر کې د جنگونو نه کوي، خودکش حملې دي نه کوي، بمونه دي نه الوزي چې اختر په غاو نه شي. نور خلک مه وژنئ، ماشومان مه اتمانوئ، ای چا پلار مه وژنئ، ای چا ورور مه وژنئ، ای چا کور مه ورانوئ. جنگونه ډېر سول سوله راولئ. راځئ چې په ګډه سوله راولو. سوله خپله نه راځي، موږ وی راولو. بیا دې ټولو ته اختر مبارک.
د سوری د خلکو حال بم بخلو چې څنګه اختری وو او د اختر په دې دوه ورځو کې چې ټاکل شوی و د اختر له لومړۍ ورځې نه اوربند وي او دوی په لانجو اخته دي. په دې اړه باندې به لږ وروسته معلومات واورئ. خو اوس به راشو دې ته چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې د یو شمېر غړو کم پوهاوی او له مسؤلیتونو بې خبري د دې سبب شوي چې وکیلان په غونډو کې فعاله ونډه وانخلي. د دې بنسټ رئیس ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل د دغو کیلانو یو برخه په خپل شخصي او کوچنیو کارونو وخت دی او اصلي مسولیتونه ورسخه پاتې دي. د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم په دې باور دي چې یو شمیر وکیلان ځکه ولستجمن نه دي چې په خپل رايو ولسی جرګې ته نه دي تللي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل اور باندې ریپورت لري.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکوي چې ولسی جرګه خپل نیمګړتیاو ته جدي پامونه کوي. نو راتلونکي پریکړه به نیمګړی او لستونزو ډکې وي. د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې د یو شمېر وکیلانو نه ګډون او دوامدار غیر حاضری هغه ستونزه ده چې د دې بنسټ لوی اندېښنه ده. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس جان داتپینغر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په ولسی جرګه کې بحثونه باید په منظم ډول وسی ترڅو د ولسی جرګې دغه دوره په بریالۍ توګه بشپړ شي.
اندېښنه ده لرو که دوی
ستونزې چې موجودې دي که دا د دې لپاره د حل لاره پیدا نه کړي، مخصوصا ولسي جرګه په یو منسجم قدرت باندې بدل نه شي، اول د حضور و غیاب مسله ته دقت ونه شي، بحثونه ښه جدي او پراخه ونه شي په بعضې مسایلو، اول خو شاید تصامیم ډېر په اسانه ونه نیول شي، هغه پروګرام چې دی په هغه کم وخت کې د قانونګزارۍ په برخه کې یا د حکومت نه عمل کردن نظارت په برخه کې که بحثونه لږ وشي، علاقمندي بحثو ته نه وسي، شاید تصامیم ناقص ونیول شي، او په نتیجه کې هغه رقم چې ضرور دی قانون صحیح اصلاح نه شي.
شاغل سپینغار له خلکو وغوښته چې د ولسي جرګې پر کارونو جدي څار وکړي. د سیاسي او حقوقي چارو پوهان هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو پر دغه ډول کارونو انتقادونه کړي. د دوی په خبره په ولسي جرګه کې ستونزې هغو یو شمېر وکیلانو پیدا کړي چې ولس ته ژمن نه دي. د دغو پوهان له ډلې عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل،
هغه کسان بیا په تقلب یا په درغلیو راغلي، دوی د هغه چاره راخستې ده چې هغه وجود نه لري، بران هغوی بېرته په دوی باندې فشار هم نشي واردولی. مهمه دا ده چې هغه کسان چې په ولسي جرګه کې دننه دي، د خلکو واقعي استازي دي، باید په دې برخه کې ډېر فعال شي، منتقد شي، خپله په جرګې کې یو اپوزیشن رامنځته کړي چې د هغه کسان چې غیر حاضري کوي ملت ته تعهد نه لري، اما هغه مهم صلاحیتونه د اساسي قانون د احکامو له مخې هغه باید اعمال کړي، نه اعمالوي، برعکس د خپل د صلاحیتونو نه په شخصي اغراضو کې استفاده کوي. دوی هلته باید یو اپوزیشن تشکیل کړي او دوی نقد کړي تر څو په دوی باندې یو فشار وارد شي، دوی د افغانستان لپاره کار وکړي.
ویل کېږي په یوه اداره کې کورني اصول او قوانین هغه وخت تر پښو لاندې کېږي چې د مجازات او مکافاتو سیستم په جدي ډول نه عملي کېږي. د آزاد او عادلانه انتخابات بنسټ هم په ولسي جرګه کې دې ستونزو ته اشاره کوي. جانداد سپینغر ولسي جرګې ته وړاندیز کوي چې د خپل کورنۍ اصول پر لایحه باندې له سره غور وکړي او ستونزې حل کړي.
زموږ پیشنهاد دوی ته دا دی چې اول ولټول شي که لایحه د وظایفو کمزوري ده، یعنی داسې مواد پکې نه دي چې دا نه ډاډمنه کوي چې باید یو وکیل حضور حتمي ولري، کېدای شي دا باید اصلاح شي، ځکه دا د ملي منافع مسله ده. او دویم دا دی چې هغه تطبیقي میکانیزمونه، لارې چارې چې دي، اداري هیئت باید دغه لارې چارې د مخینه ولري، د نورو پارلمانونو تجربونه استفاده وکي، او همداسې دغه میکانیزم د مطبوعاتو د مدني ټولنو د کتنې د مشاهدي ډېره مرسته کوي اداري هیئت سره که دوی وغواړي. چې طبیعي ده وخت چې قانون مقرنه تطبیقېږي عمدهترین دلیل یې مصلحت کېدای شي.
له پرله پسې کوششونو سره موږ ونه سوای کولی چې د دغو انتقادونو په خاطر د ولسي جرګې د اداري پلاوي نظر واخلو، خو دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان ولسي جرګه له دغه ډول انتقادونو سره مخ کېږي، بلکې تر دې مخکې هم مدني ټولنو او خلکو انتقادونه پر کړي وه. تر دې پخوا یو شمېر خلکو د ولسي جرګې پر ځینو غړو دا تور هم لګولی و چې د مجرمینو او جنایتکارانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په وروستیو کې د ولسي جرګې له شپږ میاشتنیو غونډو څخه یو راپور تیار کړی. په دغه راپور کې غونډې تر ډېرې بې نظمه بلل سوي او پړای پر ادارې پلاوی اچولې چې د ولسي جرګې کورنی اصول په جدي ډول نه دي عملي کړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجلع اوري.
په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند په دوهمه ورځ هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې نښتې شوي دي. فرشتې جلالزئی د سوریې د حالاتو په اړه وروستي معلومات راټول کړي.
رپورټونه وایي چې نن په دمشق د سوریه په شمالي شهر حلب، په جنوب کې د درعا په شهر او په ختیځ کې د دیار زور په شهر کې نښتې شوې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی، د جرمني خبري اژانس ټی پی ای ته ویلي چې داسې نه څرګندېږي چې یو لوری هم د نښتو بندولو ته تیار دی او اعلان سوی اوربند هم د له منځه تلو په حال کې دی. د ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم سل تنه پرون چې د اوربند لومړۍ ورځ وه په بمي چاودنو وسلوالو نښتو او د درنو وسلو په ډزو وژل شوي دي. په سوریه کې د رژیم مخالفو وسلوالو ویلي چې پرون یې یو شمېر مشکوک حکومتي جنګیالي نیولې دي. د مخالفینو یوه وسلوال مرحاف سیلات په دې اړه خبرې اعلان ته وویل،
نحن فقنا على اساس فيه هدنه واليوم عيد، يعني التكبير كان شغال الصبح بس ما من الساعه الخامسه
مش بدي خيال ده خبر رابورت سوتشي اوربان سويدين انا اختار دي هوي من سهر ده تكبير ناري وهله خو سهر ده پینزو بجو تخه پرموج دازي پایل سوی هوي پرموج درنی دازي وکړه چې ثابتوي د دوی لخوا هیڅ اوربان نسته. د سوریه پوز مخ کې اعلان کړی و چې د لوی اختر په خاطر به د جمعې د ورځې څخه تر دوشنبه پورې پر وسلوالو مخالفینو حمله نه کوي، خو پوز ویلي و چې دوی ځانته حق ورکوي چې د مخالفینو لخوا حمله ته ځواب ورکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اخسر ابراهیمی پرون هیله څرګنده کړې و چې په سوریه کې د اختر په مناسبت د اوربند ټینګېدل به په دې هیواد کې د روان کړکېچ ته پای ته رسېدو لپاره لار خلاصه کړي. په سوریه کې تر دې مخکې هم د اوربند ټینګول لپاره هڅې ناکامې شوې وې. د ملګرو ملتو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اوربند چنګېدو لپاره د ابراهیمی د پلان ماتړ وکړ، خو د لانجې د پای ته رسېدو لپاره د یو سخت اقدام ترسره کېدل یې رد کړل. چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکلیک طرح ویټو کړ چې په سوریه کې د روان کړکېچ د پای ته رسېدو لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. په عین حال کې د سوریې څخه د تښتېدلو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنری استازي دانا سلیمان په لبنان کې د دغو کډوالو په کمپونو کې د خلکو د ناوړه وضعیت په اړه وویل د کورنیو لپاره ډیره سخته ده چې د خپلو کورونو څخه ووځي او د هغه ژوند څخه چې ورسره بلد دي جلا سي. د کسانو ښه ژوند درلود او اوسې حالت تر هغه حده خراب دی چې باید پر بشري مرستو اتکا وکړي چې هغه په هیڅ ډول د دوی د خپل هیواد د ژوند د څرنګوالي سره نشي پرتله کېدی. نو دا ډیر سخت حالت دی. موږ تر اخر حد پورې هڅه کوو چې د هغوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کړو، خو واضح ده چې دا کافي نه ده. په سوریه کې د رژیم پر ضد د خلکو پاڅون د تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې په دې تشدد کی تروسه لشتلجه 15000 کسان وژل سوي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا شمیره به د 10000 په شاوخوا کې وي. د امریکا متحده ایالاتو مخ کې تر دې په سوریه کې د اعلان سوي اوربند د چنګښ په اړه شک څرګند کړي او ویلي و چې د سوریه رژیم په خپل خبرو درېدل نه دي ثابت کړي. د سوریه